زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته موزه یوسف زدران هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د مخدره موادو اړوند بیلابل راپورونه او مطالب درته چمتو کړي دي، خو مخکې لدی چې هغه در معرفي کړو، سباون کاکړ مو د مخدره موادو اړوند لورست یو پیښو لاسته راوړنو او خبرونو خبروي.
د کابل په هوایي ډګر کې 9 تنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د هوایي ډګر د نشي توکو پر ضد د مبارزې مدیر نظام الدین بهاوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو 9 تنو چې 290 ګرامه هیروین یې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړی او غوښتل یې د حمید کرزي هوایي ډګر لارې د هندوستان دهلی ښار ته قاچاق کړي ونیول شول. ښاغلی بهاوی وایي چې په نیول شوو کسانو کې د عامه خدماتو یو کارکوونکی هم شامل دی. د نشي موادو پر ضد د مبارزې ځانګړي څانوالۍ د سرطان میاشتې په اوږدو کې د مخدره موادو د قاچاق 15 قضیې بشپړې کړې او د نورو څېړنو لپاره یې عمومي څارنوالۍ ته استولې دي. د نشي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو قضیو په تور د هیواد په 24 ولایتونو کې 10 تنه نیول شوي دي. ښاغلي محد وایي چې عمومي څارنوالۍ د سرطان په میاشت کې 3 نورې قضیې هم اړوند محکمو ته استولې دي. افغان ګډو ځواکونو په هلمند ولایت کې د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د 30 میلیون ډالر په ارزښت نشي مواد او د نشي موادو تولید یو کارخانه وجړه کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې په هلمند کې د ملي اردو د ځنګړو ځواکونو لوري خبره شوې راغلي، دغه عملیات د ملي اردو د ځنګړو ځواکونو او مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو لوري د هلمند ولایت په نادالي ورسوالۍ کې ترسره شوي، چې په نتیجه کې د مخدره موادو یو کارخانه وجړه شوې او پر ډیرو نشي موادو سربیره یو اندازه وسلې هم د دوی لاس ته ورغلي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغه عملیات کې یو شمېر قاچاقکوونکي هم نیول شوي دي. او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لوګر ولایت کې یو شمېر پروژې پرانستلې دي. دغه وزارت ویان حنیف دانشیا د پنجشنبه ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د نشي موادو پر ضد د مبارزې د ملي پیوستون اونۍ په مناسبت د لوګر په محمد اغې او چرخ ولسوالۍ کې بزګرو ته د زعفرانو 3800 بزغلي ورویشلې دي. ښاغلی دانشار وایي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د لوګر ولایت د کرنې ریاست په همکاري په دغه ولایت کې د 30 کشمشانو او د اوبو د ذخیره کولو 15 حوضونو جوړولو کار هم پیل کړی دی.
بلی درنو اردوونکو، بیا ښه راغلاست. وړاندې په خبرونه کې مو درته دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 23% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې د نشي توکو په خلاف د مبارزې په قانون کې د تعدیل طرحه ژر تصویب کړي. ولایتونو ته هم زو نور مطالب هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې ډراما اوري چې پکې د یو معلول ځوان بلال ژوند ته اشاره شوې ده. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. او دا هم د سر موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې په هیواد کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 23% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. عبدالجلیل بختیار دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ له خبریالانو سره د خپلو څلور میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وکړې. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون د مخدره موادو په قاچاقبرانو باندې د قانون پر تطبیق ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وای په تیرو څلورو میاشتو کې د مخدره موادو لوی متوسط او واړه شاوخوا 870 قاچاقبران نیولې دي. عبدالجلیل بختیار د چهارشنبه په ورځ له خبریالانو سره د روان کال د لومړۍ روبې د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې نږدې 3 میلیونه افغانان په دې کاروبار مصروف دي.
مطابق آماری که ما داریم تقریبا
د هغو ارقامو مطابق چې موږ یې لرو، تقریبا 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مخدره موادو په کښت، قاچاق او ترافیک مصروف دي. کله چې موږ 3 میلیونه وایو، دا هغه کسان دي چې ټول په افغانستان کې ژوند کوي او حضور لري.
ښاغلی بختیار زیاتوي تر هغې چې څرنوالي او په دې برخه کې ځانګړي قضایي بخش اسناد او شواهد نه وي تکمیل کړي، پولیس نشي کولی د هغه طرزالعمل له مخې چې لري یې اجراءات وکړي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په مخدره موادو روږدي او متاثر دي. عبدالجلیل بختیار له خبریالانو سره د تیرو 4 میاشتو د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په همدې موده کې 1,40 عملیات کړي چې 840 قاچاقبران یې نیولي دي. ښاغلی بختیار زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې 140 لوی قاچاقبران، 14 ښځې، 15 پاکستانی، 3 ایرانی او 21 د عامه خدماتو افغان کارکوونکي شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 19 د مخدره موادو فابریکې ویجاړې سوې، 146 ټنه مخدره مواد چې پکې تریاک، هیروئین، 400 بیلابیل نشه یي مواد شامل دي له منځه وړل سوي دي. دی وایي د له منځه وړل شویو مخدره موادو ټوله بیه په افغانستان کې 292 میلیونه ډالره او په نړیوالو بازارونو کې بیه شاوخوا 900 میلیونه ډالرو ته رسېده. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون له دغو لاسته راوړنو هرکلی کوي او د پام وړ یې بولي. د دغه کمیسیون غړي چمنشاه اعتمادي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مخدره موادو په قاچاقبرانو باندې د قانون پر تطبیق ټینګار وکړ.
د دې لپاره چې موږ وتوانیږو ټول نه، بلکې د مخدره موادو د ستونزو یوه برخه حل کړو، پر ټولو هغو کسانو چې د مخدره موادو په کښت، تولید او قاچاق کې په یو نه یو ډول لاس لري، قانون باید ور باندې یو ډول پلی شي.
د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران ونیسي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مخدره موادو د لویو قاچاقبرانو نیول کېدل سیمه ایزې او نړیوالې همکاري ته اړتیا لري چې د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر اوسه د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د هیواد د ټولو زندانیانو 30% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلات د څېړونکي او د فارا د پخواني والي آصف ننګ سره مرکه کړې. په ګډه اورو.
د مواد مخدر دا ټول کاروبار مافیا نه نیولې تر مارکیټه پورې په درې مرحلو کې تقسیم شوی کار ده. یو مرحله د کښت او د بزګرۍ کار ده چې افغانان او افغانستان په بدنام هم ده او دې کاروبار کې ډېر منګه ملوث یو، اما مستفید ترې نه دي. ټول عاید نه بیا 10% نه زیات نه ده. او دوام ګروپ چې ده هغه د ترافیک کار ده. د ترافیک د مواد مخدر ډېره لویه روپۍ 30-35% روپۍ دوی اخلي، 5% په مارکیټ کې ترلاسه کیږي. د ترافیک په برخه کې مهمه ده چې څوک ترافیک کوي. زما په نظر په دې سیمې په کچه باندې ایران په دې کې ډېر نقش لري، سپای پاسداران. د دې قاچاق او بیا مارکیټ ته رسیدل او په مارکیټ کې بیا لوی غربي مافیا په هغه کې نقش، تر څو چې مارکیټ وي تر هغه پورې به دا کښت او د دې بزګري هم موجوده وي. او بزګر کمه فیصدي اخلي، بدنامه او ناجایزه او ضرری برخه افغانستان ته ورسېدلې.
نن سه په دا ریپورت کې داسې ویل شوی چې 900 میلیونه ډالر د کال د افغانستان کې د کرل شو او تولید شو مخدره موادو د قاچاق پیسې زی بهر ته، دغه پیسې څونه بیرته د افغانستان په جګړه لګول کی؟ د دې لپاره چې د غسیمې د مخدره موادو د کښت او تولید لپاره نام نه وساتل شي.
د دې پیسې خو واقعا ډېره زیاته د جنگ لپاره کومکی واقع شوی ده. د طالب او د طالب تر چتر لاندې ډېری زیاتې غټي کړي. دوی دغه پیسو لپاره توپک للاسه نه ورکوي، یعنی د توپک موجودیت، د مخالفو ډلو موجودیت، د یاغي او متمردو ډلو موجودیت یو زیات مقدار د همدې کاروبار لپاره دی. دوی ګمارل شوی دي. او دوهمه کټګوري یو مقدار ترینه مستفید دي، لکه غټ غټ قومندانان. بل دریمه کټګوري دلته تجارتي کاروبار چې توپ پکې لګیا شوی دي، هغه هم په ابتدا کې واړه کاروبار کې وو، اوس په لوی کاروبار باندې اخته دي. او بیا د دې لپاره چې دا کښت او درمن د مواد مخدر د کوکنارو وساتي، د هغې لپاره محافظین ضرورت لري. زما په نظر ډېره لویه روپۍ په دې کې مصروفه ده. او له جنګ سره او له تروریزم، خشونت او دغه مسایلو سره، دې ټولو سره دا یو مسلسله، یو ارتباطي کړۍ ده.
نګ صاحب ویل شوی په دغه رپورت کې البته چې یوازې په تیرو څلور میاشتو کې هغه کسان چې د مخدره موادو سره په تړلو جرایم ونیول شوي 23% زندانیان جوړی د افغانستان. نو آیا دا کافی ده چې تنه دغه واړه کاروباریان یا قاچاق وړونکي د مخدره موادو ونیول شي؟ او ستاسو په نظر تر اوسه پورې هغه ډیر لوی قاچاق وړونکي چې د نړۍ په کچه قاچاق کوي د افغانستان د مخدره موادو افغانستان نام نه کړی، داسې یو نمونه شته چې داسې کسان هم نیول شوي او تر څو په مستقیم توګه هم په کښت او هم په نړیوال قاچاق کې تاثیر ګذار وي؟
سره له دې چې دا جرم دی، دوی باید ونیول شي، اما هغه اصلي کړۍ چې موجوده وي او دوهم د ترافیک کړۍ او هغه دریمه کړۍ د مارکیټ کړۍ، د دې چاره چلته ونه سي او دنیا یې ونه کړي، ګاونډیان یې ونه کړي، او د افغانستان په کچه خواده کار، یعنی واقعا د افغانستان دولت خو په گرفتاری کې ډېر لوی کار کړی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د نشئی توکو په وړاندې د مبارزه وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې د نشئی توکو په خلاف د مبارزه په قانون کې د تعدیل طرحه ژر تصویب کړي. د طرحې دوه کاله وخت واخیست. په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزه کمیسیون وایي چې له رخصتۍ وروسته به یې تایید ته وړاندې کړي، خو حقوق پوهان بیا د ملي شورا لخوا له ټاکلې نیټې څخه د قوانینو د تصویب ځنډ د اساسي قانون خلاف عمل ګڼي. د دې موضوع په اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې قانون په ولسي جرګه کې د تصویب لپاره دوه کاله وخت ونیوه. دا طرحه چې 40 ورځې مخکې مشرانو جرګې ته لیږل شوې لا هم نه ده تایید شوې او بحث ورباندې روان دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي رئیس عثمان فروتن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې قانون تعدیل شوې طرحه چې 5 فصله او 2 مادې لري په داسې حال کې ولسي جرګې ته لیږل شوې چې په درملو کې د تریاکو د کارولو په خاطر په افغانستان کې د کوکنارو کښت د جواز ورکولو ماده ځینې لرې شوې ده. ښاغلي فروتن زیاته کړه دوی هیله مند دي چې مشرانو جرګه به ډېر ژر له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د مخدره موادو وزارت له اړتیا سره سم تایید کړي.
ولسی جرګې شورای ملی
ولسی جرګې دا متن نهایي کړی او مشرانو جرګې ته لیږلی دی. موږ هیله من یو چې له مخدره موادو سره د مبارزې اوسنیو حالاتو ته په پام سره به له مخدره موادو سره د مبارزې قانون وروستی متن ډېر ژر له ځان سره ولرو.
انشاءالله امیدوار هستیم به زودی نهایی شوه.
د دې تعدیلاتو پر اساس له دولتي ادارو څخه له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د جوړ شوي کمیسیون د غړو شمیر له 12 کسانو څخه 25 تنو ته لوړ شوی دی چې د جمهور رئیس دوهم رسیال د کمیسیون مشر او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر مرستیال دی. همداراز دا تعدیلات حکم کوي چې ټولې هغه منقولې او غیر منقولې شتمنۍ به ضبط شي چې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق په برخه کې ترې کار اخیستل کېږي. دغه ډول له دې لارې څخه لاسته راغلي عواید به همغه حساب ته انتقال شي چې د دې تعدیلاتو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. دا چې له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د تعدیلاتو طرحه ولې تر اوسه پورې د مشرانو جرګې لخوا نه ده تایید شوې، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو غړی محمد هاشم الکوزی د ځنډ لامل د موضوع اهمیت ګڼي. ښاغلی الکوزی وایي په قانون کې تعدیلات نهایي شوي او د وړي تر رخصتۍ وروسته به د مشرانو جرګې لخوا تایید شي.
موږ قانون کار په کړی دی او در دې راده مونږ نږدې کړی دی، خیر انشاءالله پر اطلنکی چې رخصتي خلاص شي دا قانون به ان شاء الله تایید شي. هغه څه کوو چې هغه زموږ د افغانستان په ګټه، زموږ د ولسونو په ګټه.
یو شمیر حقوق پوهان وایي چې د قانون له مخې ولسي جرګه مکلفه ده چې د قانون طرحه او یا وړاندې شوي تعدیلات د یوې میاشتې په بهیر کې نهایي کړي. دغه ډول د دې کار لپاره مشرانو جرګې ته 15 ورځې وخت ورکړل شوی دی. حقوق پوه اجمل هوډمان د افغانستان په ملي شورا کې د قوانینو په تصویب او تعدیلاتو کې ځان شخصي غوښتنې او د دې شورا د غړو بې غوري ګڼي.
اړیکې چې هغه د قانون پر اساس نه دي، یو شمېر ډلې غواړي چې یو قانون تصویب نه شي وځندېږي. دغه دغه د هرې خوا نه دغه لاسوهنې د سبب کېږي چې ولسي جرګې ناستې منظمې نه وي، انتخاب مشکل دی، بل مشکل دی، هر دې سبب کېږي چې ډېر وخت ونیسي. په میاشتو میاشتو کومه یو مصوبه په ملي شورا په منځ کې پاتې شي او په حال کې چې هغه ته به ضرورت هم وي.
ښاغلی هوډمان له مخدره موادو سره د مبارزې مؤثریت او مخدره موادو سره د مبارزې قانون د طرحې 2 کلن ځنډ په پام سره وایي د ملي شورا لخوا د ځینو قوانینو په نهایي کېدو او تصویب کې ځنډ په اداره کې لوی خلا رامنځته کړي.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان ختیستازو د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ په افسي کلی کې لنیمه زیات کسان د تریاکو او چرسو پڅکول روغ دي. په روغ د کسانو کې خزه او ماشومان هم شامل دي. د سیمې خلک وایي چې د روغ د کسانو د درملنې لپاره روغتون نه لري او دومره وس هم نه لري چې د درملنې لپاره کونړیا جلال آباد ته لاړ شي. په دې اړه نور جزئیات د روح الله انوري په راپور کې اورو.
افسي کلی د برګ مټال ولسوالۍ کې موقعیت لري چې ډېرې اوسیدونکي د افیمو او چرسو په نیشو روغ دي. هر کور او حجرې ته چې ننوځي نو د چرسو او افیمو لوګي به مو تر سترګو شي او بوی به یې احساس کړئ. د افسی کلی قومي مشر مولوی محمد حسن ازادي راډیو ته وویل د دوی په کلی کې د افیمو او چرسو څخل رواج ګرځېدلی دي. مولوی محمد حسن وایي د دوی په سیمه کې د چرسو او کوکنارو کښت نه کیږي خو دوی ته دغه نشه توکي له بدخشان راوړل کیږي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې د افیمو او چرسو د راوړونکو مخه ونیسي.
جان او بدخشان طرف نه خلک راوړي او مغز یې اکمال کوي او مافیا ګروپ دی راوړي دلته خرڅوي او حکومت هم اوسه پورې کم د ترتیبات مخه نه نیسي. نو حکومت هم مخه نه نیسي. دغه
په افیمو یو روغ دي کس ازادي راډیو ته خپل کیسه داسې وکړه.
دا کیږي 15 کال کیږي، 12 کال نه ما شروع کړی دی، بس اخته و داسې
ماشومان هم د لوګي کې اخته کیږي، بیا مریض شي بیا خو درمل نه ملاویږي. خو لکه یو ته ورکو درمل چې هغه هم دی نشه کې خلاص بیا هم دغه درد دی، دا درمل موږ ته نه رسیږي، مجبوري د لاس همدا درمل اول زیور به کې خو مخته شي نو یو ورځ دوه ورځ درې ورځ څلور ورځ مجبور دی چې مخته شي. اسم ولی الله دی، درمل نشته، دوا نشته، کلینیک نشته، پټوخی او زکام او په سر درد او هر شیانو باندې خو همدغسې ورو ورو موږ دا استعمال کوو، اوس متاد یو.
په نشه توکو روغ دي او نور خلک وایي د ناروغانو د درملنې دپاره په سیمه کې کوم روغتون نه لري او دوی دومره وس هم نه لري چې د درملنې دپاره کونړ، جلال آباد او یا هم کابل ته لاړ شي.
والله مونږ ته نن کلینیک ته نه درمل شته، پرېښودی نه شو، جلال آباد ته چې لاړ شو ډېر مصرف راځي، پیسې مونږ ته نه پیدا کیږي. دلته خو نورستان دی، مونږ غوام ورکو، بل جوارم ورکو، غنم هم ورکو، نقدې روپۍ مونږ ته نه ملاویږي. جلال آباد ته چې لاړ شو په غوا پیسې اخلو، هغه مونږ ته یا 10 غوا تمامېږي یا 15 غوا تمامېږي، بیا هغه پیسې مونږ پوره کولی نه شو.
علاج دپاره شفاخانه نه لرو، کلینیک هم نه لرو د نشه یي توکو علاج دپاره، او دغه خلک ځکه څوک علاج دپاره داسې جلال آباد ته او کونړ ته ځي، خو څوک داسې علاج دپاره روپۍ نه لري، پیسې نه لري، تلو راتلو کرانه لري، همدلته په نشه یي توکو بوخت دي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهدې فیضان ازادي راډیو ته وویل د نورستان په برګ مټال او نورو سیمو کې په نشه یي توکو د سړیو ترڅنګ ښځې او ماشومان هم روغ دي. د
برګ مټال طرف ته او دی ځینې چې زیات خویندې راځي نه تریاکو نه استفاده کوي. په کورنۍ کې چې یو شي باندې یو څوک دغې نه هم ضرور مبتلا کېږي، ماشومان هم ورته.
هغې له مرکزي حکومت وغوښتل چې باید د نورو ولایتونو په څیر په نورستان کې هم د معتادینو د درملنې لپاره یو روغتون جوړ کړي.
غوښتنه د دولتي چارواکو نه هم دا ده چې نورستان ولایت کې دغه معتادینو لپاره یو شفاخانه جوړ کړي، خصوصا دغه ولسوالیو کې لکه نورګرام او برګ مټال کې دي ځایونو کې او پخپله په مرکز کې چې معتاد دي له چرسو نه د تریاکو نه دونه استفاده کوي. نو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د برګ مټال په افسي کلی کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر د اندېښنې وړ دی او دی هم له مرکزي حکومت نه د روغتون د جوړولو غوښتنه کوي.
حدودا 80% د دې کلي وګړي په دې مهلک مرض باندې اخته دي او دا یو ډېر خطرناک رقم دی. په دې بخش کې زه خپل د مرکزي حکومت نه غواړم چې افسي کلی کې یو د معتادینو د علاج لپاره حداقل یو 10 بسترې کلینیک جوړ کړي.
والی وای برګي مټال ته له بدخشان نه راغلو لارو کې پرتو امنیتي ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشئی توکو کاروباریان ونیسی.
یقینا دا د بدخشان قاچاق کیږي، هغه خلکو باندې قوي نظر کیږي او تلاشي دقیق کی چې هغه د بدخشان دې طرف ته راځي، د دې اموالو د انتقال جدي څارنه وکړي چې نورستان ته دغه مخدر توکي را انتقال نشي.
د برګي مټال اوسیدونکو وای په سیمه کې د نورو خلکو ترڅنګ څو تنه دینی عالمان هم د نشئی توکو په استعمال روګ دي. کله چې په نشئی توکو د روګ دي کېدو خبره دینی عالمانو ته هم وغځېده، نو بیا به څوک خلکو ته د حرامو او حلالو ترمنځ د توپیر کولو، نیکیو ته درابللو او له بدیو څخه د خلکو منې کولو په اړه د خدای او د هغه د خوږ نبی پیغامونه ورسوي.
آزادی راډیو لهونه تر ورځې پونې کې
او اوس هم وخت راغلی چې د یو معتاد له ژونده مو خبر کړو. د تګاب ولسوالۍ تاج محمد له څو کلونو راهیسې په نشه روږده شوی دی او د حضوري چمن په سپیرو خاورو کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې دی ولې خپلې کورنۍ شړلې او خپله شتمني څنګه له لاسه ووته، دا به خپله د ده له خولې واورو.
دا چمن حضوري په نوم د سپورټمن او د ورزشکار په نوم باندې یادېده، او اوس چمن حضوري د پوډري په نوم باندې یادېږي. که چېرته د دولت غفلت نه وای، که چېرته کارخانه وای په امریکا وای، یو کار او تولید یې درلودلی، نو دې ځای کې دا ځوانان چې نن ورځ په دې ځای کې دي، یو بیکاري شي، بل خواته نه خلتنګي شي، بل خواته نه بېروزګاري شي، که نه جب دم خالي اوسېږي. دا خپل جب ډېر غم لړلی شی دی چې جب کې د پیسې اوسېږي، هېڅ شي ته یې نظر نه کېږي چې بې پیسو شللې ورور وژنې ته به هم کېږي، غلا ته به هم کېږي، د خلکو په کورو باندې به هم اوړي. پرون دې ځای کې درې کسان مړه شوي دي، هغه ښه ځوانان، اما د څه شي د لاس نه د دغه چې ډوډۍ ورته نه ده رسېدلې، اوبه ورته نه دي رسېدلې. په دغه ځای کې درې زامن لرم، پنځه مې لورګانې دي، پلار مې ژوندی دی. داسې وخت راغلی دی چې ما په میاشتو کې خپل اولاد نه دی لیدلی، اما د څه شي د لاسه، د دې شي د لاسه. نو چې زه خپل ځان نه پیژنم، نو خدای به څوک پیژنم، بچان به څوک پیژنم. مور او پلار ته کتلی نه شو، بچان مې یو سه منصب دی او دوه مکتب وای. تقریبا شل کاله شول، په دې شل کالو کې نه ما کوم ازم کړی دی او نه هغو کوم داسې شی را سره کړی دی چې ولې د پلار په مقابل کې زوی نشي درېدلی. ما درې موټر درلوده، په درې موټرو کې ما ته زه نن ورځ دا دی داسې ناستو چېږم کوړی ګدایم، درې موټره ما په ده باندې ووهل. اما زه اوس داسې احساس کوم چې زه د جامع نه بیرون یم، د خپل د نو سره مې خیانت کړی دی. نن سبا کې دا داسې دي لکه نخودو غوندې خرڅېږي، ولې په دې چې دولت ورته وخت ورکړی دی. دلته اوس شل یا دېرش کسان یا سل کسان په دې ځای کې دي چې دوه موټر اسکر ورپسې راغی، دغه ټول تړل کوي. مګم دا دومره نابود شی دی، دا دومره چټل شی دی چې په چټلۍ کې به ناست اوسېږي. اما داسې ځای ته چې زه چې په هغه ځای کې کېناستېدلم، په هغه ځای ته چې یو وخت کې زما سپی تللی وی که نه، نو ما په هغه سپی ما خپله نه ساته. نن ورځ زه په هغه ځای کې ناست اوسېږم، په هغه ځای کې زه دا شی وایم. خو داسې چټل شی دی چې دا په دا چټل شي کې داسې دا ځای کې وال کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
درنو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبر شوي مطالب را سره خوښ شوي وي. وړاندې په خبرونه کې ډرامه لرو. دا ډرامه عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
زهیر جانه، د والیبال مسابقه خو موبایل وده.
رښتیا هم مسابقه خو موبایل وده، هو غم یو کمزور ټیم مات کړو.
ما هم همدغه ځای ځوروي چې یو کمزوري ټیم رانه وګټله.
بلاله وروره، خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلوده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه والا، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
والا خود یې زیړ شوی دی، او په موټو کې د ما هغه پخوانی زور نه دی پاتې. ناروغه خو به نه یې؟
او ناروغه یم، عادي ناروغ هم نه، پوډري یم.
څه شی؟ ته پوډري یې؟
او درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم. که زه پوډري شوی نه وای، نو دومره به نه کمزوری کېدی. یوازې کمزوري نه، بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شي شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دي خبر چې ته پوډري یې.
په خو به زموږ ټیم بریالی و، او ما ته به خلکو قهرمان وایه، خو تر دې وروسته به پوډري راته وایي پوډري.
بلال جان، اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلوده، بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوهشې او کار مو.
بلاله، ته د ټول ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر مه ناهیلی کېږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه، خو نن پوډری یم. زه اوسم چې کله بیرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
زه پوه نه شوم ته به څنګه بیرته قهرمان شې.
او به یې ګورو. اوس د خدای په امان.
بلال جانه، دستم را تر و تازه شویم. بخیر.
سلام علیکم.
ستره باشی.
جور بخیر.
یارا بلالا، اول میست گونه پیشندی. دستم را سروس پیشه وی. خدا وای چه دستم یشتی چی روی؟
دا معتادینو پا شفاخانه کم، آخپل علاج میوکه.
خخخ، زیران شما، چه دستنگ دا گل پشان تازه شوی؟
زپری دا یقا کیسه با اروز صدر تاو کم. اوز دار آتا وایا چه زمونگ دو والیبال تیم پا چهال که دای.
بس چه تلاری تیم هم سره و پاشل شو، بیا همو توپ تا گوتیم ندی وروری.
وای من دیخنه مکوا، مطل ده وایی چه پا کم لختی که یو زلوبه تیری شوی وی بیا با پکی تیریگی. که پا خواه زمونگ تیم قهرمان و بیرتا با قهرمان شی.
سنگه با قهرمان شی بلاله؟
ظریف جانا، ما خود در تا ویلی و چه زب بیرتا قهرمان کیگم. مانا دا چی؟ اول ده زان علاج کوم او بیا بیرده والیبال شروع کوم.
شکر چه تا جور شوی. اوس رازا چه کور دازو لکه وزگو.
چای مای پریده زاو تا دیر مهم کار لرو.
سنگه کار یاره؟
رازا چه ده تیم ملگری خبر کو او بیرده خپل تیم جور کو. بیرده پخوانه تیم او پخوانه قهرمانی.
درزا چیزو درزا.
در نوردون کو تاسې د زهرو کاروان خبرونه لازدی رادیو څخه واوریدله. هله د چي ډراما او ټول مطالب مورا سره خوښ شي وي. نور تاسې په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.